سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د تاسیس موخه ګلزادای راډیو ناوړی اوس د ازادي راډیو خبرونه څلور وش ساته دوام لري د سالش په ګو د مخم تش په ګو په لن لوڅه پوند د 35 مترو او د مخم لش په ګو د سال تش په ګو په منځنۍ صفه 12 شپک نوي د خبري خبرونه په خبرونه پایلو د بیزای شو کسانو نړیوال سازمان د پاکستان غوښتي چې ژر تر ژره د افغان کډوالو جبري ستل بند کړي. دغه سازمان نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه په خوني ټوئیټر لیکلي له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستلو د بندولو په تړاو د دوی غوښتنې بشپړې شوې دي. دغه سازمان زیاته کړې چې د غوښتنې خې چې نړۍ له هم د افغانانو ستونزو ته پام کوي. په ورته وخت کې د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان انګلند وایي له لسیزو کړکیچونو له سقوط مخ اقتصاد او د اقلیم له ناوړه پیښو وروسته افغانستان د هغو میلیونونو افغانانو د منلو وړ نه دی چې په ګاونډیو هیوادونو کې د اخراج له خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو کور په کور هڅې دوام لري او د کډوالو ستونزې نورې هم زیاتې کړې دي. دا مهال په ایران او پاکستان کې لسګونه زره افغان کډوال د اخراج له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په تیر کال کې څه باندې 800 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی ولایت د امنیت قومندانې ویاند خالد سرحدي له قوله وایي د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لوی لار د یو ترافیکي پیښې له امله و کسانو ته مرګ شو بل اوښتي ده. دغه په وینا دغه پیښه د مقر ولسوالۍ په لړمي سیمه کې د دوو مسافرلونکو موټرو د ټکر له امله رامنځته شوې چې په پایله کې د یو ماشوم په ګډون دوه تنه مړه او 15 نور ټپیان دي. د پیښې له امله د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښودل شوې. خراب سړکونه د ترافیکي پیښو د ترافیکي نښو نشتون او د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي مقرراتو نه مراعاتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د ورته خونړیو ترافیکي پیښو سبب کیږي. د بلوچستان په منګوچر سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې ولس اسکر وژل شوی او درینو ټپیان دي. چارواکو ویلي پیخه پرون جمعه هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو په یو مسافرلونکي بس کې چې له پنچګور څخه د کوټې په لور روان و چې وسلوالو پرې برید وکړ. د چارواکو په خبره په پیخه کې دوه وسلوال هم وژل شوی دي. د بلوڅ بیلتون غوښتون کې وسلوالې ډلې پر ټولنیزو شبکو په خبره کړي بیان کې د برید مسؤلیت منلی دي. په بلوچستان کې په درستیو کې د بلوڅ وسلوالو لخوا د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. او حماس نن شنبه درې اسرایلی رغمل د 15 فلسطینی بندیانو په بدل کې راخوش کړی دی. د حماس او اسرایلو ترمنځ د بندیانو د څلورو متبادله ده. په غزه کې د اسرایلو يرغملو په بدل کې د اسرایلو لا زندانه د فلسطینیانو راخوش کېدل د هغې قربان لمخې دي چې په چپلې کېدلې د روانې جنمري میاشتې لنونسمې بل شوې. دا اوربند لیلان وروسته د اسرایلی رغمل په بدل کې د اسرایلو لا زندانه په لاس او فلسطینیان را خوشی شوی. دا قطر، مصر و متحده ایالاتونو په منځ کې توپ په غزه کې د شپږونې په موخه د اوربن د موافقې لمخې د اسیرانو پر تبادلې سربیره غزې ته د بشري مرستو د رسولو بهیر هم پیل شوی دی. تاسیز مخک لاسو ته راډیو نو اورا اورې خبرونه مو اوریدل لوران دی په خبرونه کې سره دا مطالبه اوریدل شي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره سیګار وای لکه نه چې امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي د هیواد په میلیاردونو ډالر افغانستان ته لیږل دي. خدا ډالر چیرته ولګول شو؟ په داسې حال کې چې د افغانانو اقتصادي وضعیت لا هم تر پخوا بدتر شوی او څه بدلون پکې نه دی راغلی. وړاندې به په خبرونه کې راسره دا واورئ چې تر اوسه پورې امریکا افغانستان ته څومره مرستې استولې دي، آیا د طالبانو حکومت ته تللي که عام ولس ته تللي، او همدا چې څنګه کولای شو دغه مرستې په شفاف ډول باندې افغانانو ته ورسو. په دې اړه به یو تحلیلګر نظر هم واورو. د خلکو نړیوال پروګرام WFP بیا ویلي دي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د پریوتو له کبله د توکو بیې لوړې شوې دي. دا چې ډالر کچرته پورته شي افغانۍ ښکته شي، ولې د خوراکي توکو په بیې باندې اغیز لري؟ په دې اړه به هم سره د افغانانو غوښتنې واوري چې دوی بېوزله دي او د خوراکي توکو د اخیستو شیانو توان نه لري. دا به هم سره واوري چې په هند کې د سی په ناڅاپي ډول باندې د خلکو د تویدو د ویښتان تویدل پیل شوي دي. په یوې سیمه کې په ناڅاپي ډول باندې داسې مرض راښکاره شوی چې خلک ورسره ګنجیان کېږي. علت یې څه دی؟ په دې اړه به هم درته راپور ولرو. نور مقالې هم شته. ملتیا به
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. زه فریده سیالی مو تخنیکي چارو کې را سره سید بهروز دلیری ده. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي متحده ایالاتونو له افغانستانه د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته په د هیواد کې 3.1 میلیارد ډالر لګولی دي. خو دا چې دا ډالر چیرته لګول شوي دي چې لا هم افغانان په بېوزلۍ کې دي. ورزو فیروزی عزیزي ده. فیروزه جان، ستړي مشي، په خیر راغلی پروګرام ته. له تاسو یې د دې موضوع نور جزئیات اورو.
مننه. سلامونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار راپور ورکړی چې متحده ایالاتونو له افغانستان د خپل ځواکونو ترېستلو وروسته په دې هیواد کې 301 میلیارد ډالر لګولی دي. سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې چې د جنوري په 13مه نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړ او پرون د جنوري په 13مه یې خپور کړ، ویلي دي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول سوي دي. په راپور کې راغلي چې په دې مرستو کې څه هم ښایي د قحطۍ یا د افغانستان د اقتصادي سقوط لمخنیوي سره مرسته کړې وي، خو په ورته وخت کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو، د ښځو او نجونو پر حقونو لتیری، د ترهګرو لپاره په خوندي ځاله د افغانستان له بدلولو، د رسنیو له سانسور او د تیر نظام د سرتیرو په نخښه کولو نه دي راګرځولي. بل خوا په ځلونو اندېښنو څرګندول وروسته دا ځل د امریکا ځینو سناتورانو د دغه هیواد کانګرس ته د نړیوالو ترهګرو تمویل بندولو په نوم ولایح وړاندې کړې ده. د دغه لایحې وړاندیز کوونکو امریکایي سناتورانو نه سناتورې شیلی مور کاپیټو د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 13مه په خپل رسمي ویبپاڼه ویلي چې دا راپور چې د لاسو سناتورانو لخوا تایید شوی یا وبخی دغه لایحه لمخه به کانګرس ته د دغه هواد بهرنیو چارو وزارت لوی تر ډاټ ورکولو لملګرو ملتونو سره د افغانستان لپاره د امریکا مرستې بندیږي. دغه طرح کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت غوښتل سوی چې کانګرس ته د ډاټ ورکړي چې د امریکایي مالیه ورکونکو پیسې د افغانستان ته د ملګرو ملتونو په نقدي مرستو کې شامل نه دي او دغه پیسې د طالبانو په ګډون نورې ترهګري ډلې نه تمویلږي. د دغه امریکایي سناتورې په رسمي ویبپاڼه د دې مطلب تر راغلی چې نوموړی ویلي د امریکا خلک د ترهګرۍ د تمویل لپاره د خپل مالی د ډالرو په ورکولو سره ملاتړ نه کوي. میرمن کاپیټو ټینګار کړای چې ملګری ملتونه افغانستان کې د پیسو څارنه نسی کولای یا دوی ته حساب نسی ورکولای. په خبره یې باید لدی ورسته پر دوی باور ونسی. نوموړی زیاته کړی چې طالبانو په افغانستان کې د خزو او منجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونه اخیستي او هغه البته هغه موضوع چې سیګار هم په خپل راپور کې پرې اندېښنه ښودلې ده. فریده جانې، که څه هم ملګرو ملتونو د طالبانو حکومت لا د کانګرس د دې غړي د څرګندونو په اړه تازه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې په مشرۍ د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزارت په ګډون ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت په ځلونو دا ډول اداوي رد کړي دي او ویلي دي چې له افغانستانه د بهرنیانو بشري مرستې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو لاري په مستقیمه توګه تر اړمنو افغانانو رسیږي. د یادونې ده چې دا لایحه د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستي هغه اجرایی فرمان نوروسته وړاندې سوي چې د نوې ورځو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څو ورځې مخکې وویل چې د افغانستان لپاره په ځینو روغتیایي خدماتو کې، خوراکي توکو او ځینو نورو بشري مرستو کې استثناوي په پام کې نیولې دي. د یادونې ده چې افغانستان سره د مرستو په اړه دا ټولې څرګندونې داسې مهال دي چې په دغه هیواد کې بېوزلي ورځ تر بلې پراخېږي. د همدې 13 دسمبر میاشتې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا دې اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې سږ کال، یعنی 2024 کال کې افغانستان کې 22.9 میلیونه چې د نفوس سامه نیمایي برخه جوړوي بشری مرستو ته اړتیا ولري. بلې فریدا جانې،
ډېر زیاته مننه کور ودان فیروزه جانې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار پاره مو چې دوی کمی څرګندونه کړی وي په مخنی سره روستي جزئیات راکړه. په همدې موضوع به تم شو د بشري حقوقو فعال روزي محمد زابله هم سره په پروګرام کې ده. زابله صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. کته سره ته وایست کلونه کیږي چې سیګار افغانستان ته کوم بشري مرستې چې د امریکا له خوا راځي پر دې باندې نظارت لري، او زه کومه طرحه چې په کانګرس کې د لایحه چې تصویب شوې ده چې له مخې ویل کیږي ترهګرو ته چې هدف یې طالبان او نورې ترهګرې ډلې دي په افغانستان کې دوی ته د مالي مرستو لیکت بند کړی، دغه میکانیزم ستاسو په باور باندې شفاف نه و چې اوس امریکا نور په طالبانو باور نه کوي د مرستې ورته نه رالیږي که نه تر شای سیاسي عوامل دي او نور امریکا غواړي چې خپلې پیسې په مکمل ډول افغانستان ته ونه لیږي؟
سلامونه تاسو ته د لوی رادیو ټول درنو ته درمو اوریدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې د افغانستان خلک دا وخت په بشري ګیاز باندې د وخت ټول په بدحالت کې کار نه دی، اقتصادي حالت په شالت کې نه دی. د تاسو ولله چې د امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ د لمړي څرګندونو سره مهاله په افغانستان کې د افغاني ثبات متضرر دي، سو د کوم د افغانستان خلک ډیر وخت په افغاني باندې راتل ورکړل دي او د اجناس کې مدونه هم ډیر پورته شوله. نو په ټول کې د څرګندونو د دغه اقداماتو تاثیرات ډیر د افغانستان د خلکو پر ژوند باندې بد تاثیرات لري. زما په نظر سره زه فکر کوم دغسې اقدامات او دغسې سیاسي مسایل باید د بشري مسایلو څخه لرې وساتل شي. ځکه تاسو د پیروزې په راپور کې واورېدل چې د افغانستان نیمه نفوس اغیزمن دی، افغانستان نیمه نفوس
مرسته او که چیرته د امریکا په بخښنه سره زابلای صاحب که چیرته د امریکا روسي پالیسۍ ته وګورو یا د ترامپ څرګندونو ته وګورو، دوی په ښکاره وایي دوی هغه هیوادونو سره مرسته کوي چې د امریکا ملي ګټو ته ژمن اوسي. ساسي په باور باندې په داسې وضعیت کې چې د امریکا مشران غواړي چا سره دوی مرسته کوي باید دوی ګټو ته ژمن اوسي، بیا د افغانانو سره د دوی د مرسته به وشي؟
بلې،
یا تاسو په دې باندې باور لرئ چې که دغه مرسته د امریکا په ګټه باندې نه وي بیا به افغانانو ته ورسي کې په داسې حال کې چې دوی په سخت وضعیت کې دي؟
یو ځل ته په حقیقي ډول باندې چې موږ در کوو یو ځل نړیوالې ټولنې ادارات چې د افغانستان په اړه باندې بشري مرستې له بعده مرغه څخه که چیر وخت هم سوي دي پر یو قوي فعال میکانیزم چې هغه پر شفافیت باندې بناوي سر خلکو ته نه دي رسېدلی.
اساسي هدف د دغه میکانیزم نه چې په شفاف ډول باندې افغانانو ته مرستې ورسیږي، څه داسې میکانیزم رامنځته شي؟ سیګار یو له هغو ادارو نه وه چې په دې برخه کې لویه پانګونه کړې وه او دوی د دغه مرستو نظارت کوه، تاسې څه ډول یو دغه وړاندیز کوي، یو حل وړاندیز کوي؟
افغانان د بشري مسایل قرباني سي په کار دا شوی چې د میکانیزم کوي وو چې د میکانیزم څخه زما هدف دا شوی چې دا مرستې چې د نړیوالو یو شمېر ادارو په چوکاټ کې افغانستان ته راځي دا بېخي د افغانستان د خلکو د درد واقع کېدلی نه شي. د افغانستان د خلکو څخه پوښتنه نه کېږي چې پر کومو اولیتونو باندې مصرف کړي او دا د انجوګانو په فساد کې له منځه ځي او دغه د نړیوالو ادارو پر غیر ضروري شیانو باندې له منځه ځي، پر لکونو ډالر آتا په میلیونونو ډالر د یو پروژه باندې لګېږي چې هغه د افغانستان خلکو ته هېڅ اولیت نه لري.
یعنی ستاسې په باور باندې په بخښنې سره زابلای صاحب داسې څه حل لري؟ دا اوس کې انجو ته پیسې ورنه کړل شي، ستاسې هدف دا ده چې طالبانو حکومت دې پیسې ورکړل شي او بعد هغې نه د افغانانو پوښتنه وشي، اولیت بندې دې وشي او بیا دې دا مرستې را ورسېږي افغانستان ته؟ همداسې مو هدف دی؟
زه فکر کوم چې روپۍ د افغان ملت لپاره راځي، بعد د ملت له خلکو سره مشوره وشي چې دغه روپۍ پر کومو اولیتونو باندې مصرف شي، پر کومو مهمو کارونو باندې مصرف شي، تر څو د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ورسره ښه شي. تاسو وګورئ اوچا راپور کړی دی شاوخوا 1 میلیارد ډالر نړیوالې مرستې افغانستان ته راغلي دي، نه یوازې چې د افغانستان د خلکو اقتصاد ورسره ښه شوی دی بلکې بدبختانه لا اوس خراب شوی دی. پاکستان اری نه دوی ته وایي چې موږ ته 15 میلیارډ ډالر پور راکې موږ ټول دیوالې ته ورته دي مګر موږ ته دنیا د خپل وایي چې موږ افغانستان سره میلیارډونو ډالر کومه کړی دی خو بد پښتانه نه یوازې چې موږ ژوند شته دی نور هم خراب کړی دی الا تو نه ځکه پساته انجوري پساته دغه نړیوالې ادارې اته وایي په ښکاره باندې وایي یو نما په دې کې ښکاره پساته کې یو شمېر پروژې چې دلته عملي کېږي د سر د ځای څخه د نرم په دې کې پساته کې پر اولیتونو نه مطربېږي
په بخښنې سره زبلای صاحب کې چیرې د افغانانو اعتماد په دغه نړیوالو سازمانونو باندې بیا نشته د دوی لکه څنګه چې تاسو ویل چې په دې کې فساد د دوی د پیسې د افغان په نوم راغوالي خو خپل په کې فساد کې خپل اخلي بل په لاو بیا کم کسان چې مرسته کوي لکه امریکا اوس ویل چې دوی نور نه غواړي تر هغه وروسته پیسې ولګي چې هدف طالبان دي په دې منځ کې بیا افغانان سوځي ستاسو په ان باندې د سیمنس ګړې لار څه د چوس ام افغانانو ته مرستې ورسیږي او کم کسان چې مرستې کوي د مرستې ونه دريږي
افغانستان داخلي متخصصين ته هغه په دې برخه کې لاغوي زره مشورې وې چې فکر کوم مسریت په هر په زیات کې هغه لاغوي زره مشورې مثلا څنګه وځي چې دا مرستې په کومه برخه کې مصرف شي چیرې مصرف شي په کوم ډول باندې تر خلکو پورې په مؤثر باندې رسېدلای شي اوس موږ خلکو سره مشورې نه کوي د خلکو خبرو ته غوږ نه نیول کېږي چې په حالت په دې کې دا ځای چې یو شمېر فسادونه رامنځته شوی دي نو دا چې یو میکانیزم نه په خلکو د لپاره کومه راځي خو نه خلکو څخه پوښتنه نه کوي
مننه کور ودان زبلای سب چې وخت کم دم دغه غوښتنه په سلونو افغانانو کړی د چې بشری مرستې دی اواز په دې نه کیږي چې د خوراکي توکي برابر کې بلکې زیربنای پروژې دی په افغانستان کې آباد شي ترڅو دوی کار وکړي پکې د کار لارې خپل کورنۍ تایید پیدا کړي د بشری حقوقو فعال روزی محمد زبلای و چې د نړیوالو په څنګه توګه د امریکا د مرستو د بندیدو او د چې څنګه کولای شو په افغانستان کې ورته د سلار پیدا کړو چې مستحق خلکو ته ورسیږي سره خپل تحلیل شریک کړو
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو خو اوس ورزو غونډي پاکستان ته د بلوچستان ایالت په منګوچر سیمه کې د سرحدي پولیسو وسلواله ترمنځ پیوندخه کې ول سرحدي پولیسو جل شوی او درې نور ټپیان دي ورزو نور تفصيل ل فرشته صحاک نور
د بلوچستان ایالت په منګوچر سیمه کې د سرحدي پولیسو او وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې ول سرحدي پولیس وجل شوی او درې تنه نور ټپیان شوی دي د سیمه د چارواکو په خبره په یاد پیښه کې دوه وسلوال هم وجل شوی دي دا خبره په سیمه کې یو جګپوړي چارواکي د نوم د نه خودلو په شرط د ازادي رادیو مشال څنګه تکړه ده د چارواکو په خبره د پیښه پرون د بلوچستان ایالت د کوټي خار په منګوچر سیمه کې هغه وخت را مایسته شو کله چې د پنګوچر څخه د کوټي پر لور د سرحدي عسکرو یو موټر د ناصرګند وسلوالو له لورې پنخه شو په یاد موټر کې د پاکستان سرحدي پولیس چې په ساده جامو کې سپاره وو او رخصتي ته روان وو ناستول چارواکي زیاتوي چې په پیښه کې د وسلوالو د تلفاتو په اړه تر وسه څه نشي ویلای ځکه چې زیاتره وخت وسلوال د شپې پر مهال خپل مړی او ټپیان له ځان سره انتقالوي دا نو موري په خبره وس په سیمه کې عملیات درېدلې دي او د کوټي کراچي لوی لار د هر ډول موټر پر مخ خلاص شوې ده کوم چې 13 شپه 2 ساعتو لپاره بند و د نورو تلفاتو په اړه نو موري زیاته کړې چې ناصرګند وسلوالو په منکوچر سیمه کې یو بانک ته هم د چاودیدونکو موادو لامل زیان رسولای دی بلخو په کوټه کې د سرحدي عسکرو له لوري په یو بیان کې ویل شوې دي چې امنیتي سرتیرو د وسلوالو بریټ ناکام کړي او په دې بيخه کې دوه وسلوالي هم وجلې دي په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویان مشال رادیو ته په لیک ډول شوی یو بیان کې ویل دي چې په بریټ کې امنیتي سرتیرو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوختي د نوموړي په خبره وسلوالو په سیمه کې د یو مهم ځای پنخ کولو هڅه کړې و خو د امنیتي سرتیرو له مقاومت سره مخ شول بلخوا بلوچ وسلوال ډلی یا بی ایل آی بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. پر ټولنیزو رسنیو کې د دې ډلې له لورې په خبر شوي یو بیان کې د بی ایل آی ویاند آزاد بلوچ ادا کړې ده چې د پرون شپې په پیښه کې دوی ول سرحدي عسکر وژلې دي، خو په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویاند د دې تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وايي د پولیسو لا زورونه په تنګ شوې دي. دوی وايي ژوند تریخ دی او د ستونزو د حل لپاره هیڅ لار نه ویني. ورسو نور تفصیل له حدیث پردیس نه په دې راپور کې ورچه ل افغان کډوالو سره په پاکستان کې خبرې کړې دي.
ډېر خشن برخورد سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لېږي او ډېری دا خلک پاکستان ته راغلي له مجبوري راغلي.
په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال عبید وو. عبید وایي چې پولیسو پرې ځمکه سره کړې او له بده مرغه دی دلته له پاتې کېدو بله هیڅ چاره نه لري.
په ډېر تاسف سره په دې وروستیو کې پاکستان یو ځل بیا د افغان مهاجرینو د نیولو لړۍ تېزه کړې او ډېری مهاجران یې نیولي. په ډېر خشن برخورد سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لېږي او ډېری دا خلک پاکستان ته راغلي له مجبوري راغلي له تهدید امنیتي تهدیدونو له وجې او همدارنګه د اقتصادي ننګونو له وجې پاکستان ته راغلي او په درېمو ملکونو کې د خپل د کیسونو انتظار دي.
رحمت الله چې بیا په جبري ډول له پاکستان خپل هیواد ته ستون کړل شوی اوس په ننګرهار ولایت کې اوسېږي. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان نه راغلو مهاجرین، پاکستان موږ ډېر په بد وضعیت کې راغلی جنرال ماجر چې موږ رخصت کړو خپل وطن ته. دلته چې موږ ته وطن ته راغلو خلکو موږ سره ډېرې غوري وکړه چې تاسو سره به هر رقم مرسته موږ کوو. پرمیشته کې چې موږ دلته راغلي یو ډېر په بد وضعیت کې.
د پنځمې پورز په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته ویلیو چې د جنوري په میاشت کې شاوخوا 350 تن افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړل شوی دی. پاکستان په دې وروستیو کې یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو او جبري استلو لړۍ تیزه کړې ده. د نیونې او جبري شړنې داسې مهال دي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ په اجرایي فرمان کې د کډوالو د منلو پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د فرمان ډیری هغه افغانان هم اندېښمن کړي چې په پاکستان کې اوسېږي او دغه هیواد ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو د بشپړولو په حال کې وو. تازه د بیزای شو کسانو یا ډیسپلیس انټرنیشنل په نوم د کډوالو د ملاتړ یو بنسټ له پاکستان غوښتي چې ژر تر ژره د افغان کډوالو جبري استل بند کړي. دغه سازمان نن شنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو د بندولو په تړاو د دوی غوښتنه بشپړه شوې ده. دغه سازمان زیاته کړې چې دا غوښتنه ښیي چې نړۍ لا هم د افغانانو ستونزو ته پام کوي. د یادونې ده چې په دې حالت کې د افغانستان بل ګاونډي هیواد ایران هم د افغان کډوالو د نیولو او شړلو بهیر جاري ساتلی. یو افغان کډوال چې په روسیو کې له ایران په جبر راستون کړل شوی د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په زور را شړلی اوس افغانستان ته راغلی. تقریبا دوه میاشتې کېږي دلته کار نشته، روزګار نشته او موږ دا وختونه چې موږ سره کومک وشي لاسنیوی مو شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلند هم تازه ویلي چې له لسیزو جګړو، اقتصادي ناورین او د اقلیمي بدلون له ځپونکو څپو وروسته افغانستان په راتلونکو میاشتو کې له ګاونډیو هیوادونو د میلیونونو افغان کډوالو د ایستلو لپاره چمتووالی نه لري. یان انګلند چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و د پنځشنبې په ورځ د فرانسې خبري اژانس سره په مرکه کې دا څرګندونې کړې دي. د ناروې د کډوالو شورا مخکې هم په یو بیان کې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ترینګلی او ناهیلی کوونکی بللی و. د کډوالۍ نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د 2024 کال په وروستیو دریو میاشتو کې نږدې 1 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي، خو په همدې موده کې بیا څه باندې 240,000 کسان له افغانستانه وتلي هم دي.
زمانی که ما میبینم بیادر میره پانتون اما خودی ما نمیتانیم واقعا جگر خون میشم.
فامیلی من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این است که یک روزی در دانشگاه باشه و من دوباره بتونم در می رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکست دیدگاه زن آن سوی دروازه. دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
تاسې زموږه ګلزاده ای رادیو ناوړی اوس د ازادي رادیو خبرونې څلورش ساعت دوام لري. د سهار لشپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو د 35 مترو د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12 پک نوي. همدارنګه تاسې کولی شئ چې په ټولنیزو پاڼو هم در سره وګ تعقیب کړئ، پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، همدارنګه انسټاګرام او ټلګرام په واتس اپ کې هم ګروپونه لرو چې تاسې کولی شئ هلته زموږ راپورونه ولولئ او په غږیز ډول باندې هلته موږ تاسې ته یو پیغام پرېښی دی چې تاسې کولی شئ د خپلې سیمې د بې وزله خلکو د وضعیت په اړه باندې موږ ته ویډیوګانې، عکسونه او غږیز پیغامونه راوستوئ. که تاسې د واتس اپ شمیره غواړئ زه به تاسو ته تکرار کړم: 0000420204500. په دې شمیره کولی شئ موږ ته خپل عکسونه، ویډیوګانې او غږیز پیغامونه چې په افغانستان کې فقر څومره خلک ځپلی دي راولیکئ. اوس ورزو په دې راپور ورو چې د هند په سیمه کې عجیب ناروغي خبره شوې ده. عجیب والی په دې کې دی چې د دې سیمې د ټولو خلکو ویښتان تویږي. دوی ته د ستونزه ناببره پیدا شوې او طبي متخصصان حیران کړي. تفصیل اسمت سروان اورو.
د هند مهاراشتا ایالت د بولدانا سیمې د 12 کلیو اوسیدونکو د ویشتانو د تویدو له عمله سخت اندیشمن او حیران شوي دي. د سیمې روغتیايي چارواکي وای د 2015 کال د جنوري له پیل راهیسی له 200 څخه د ډیرو کسانو په ناڅاپي او شدید ډول د ویشتانو تویدا پیل شوه ده. د دغو کسانو په منځ کې ځینې څلور کلن ماشومان دي. په ځینو مواردو کې خلک په بشپړ ډول بې ویشتانو شوي دي. د پدیدې د کلیو اوسیدونکو سخت اندیشمن کړي او روغتیايي چارواکي اړ کړي چې د دې ستونزې احتمالي علتونه وڅېړي. د شاګان تاکولا د سیمې د پاهور جیرا د کلی یو اوسیدونکو چې د انان په مستعار نوم له رسنوي سره خبري کولې، د هغو کسانو لړډلې څخه دی چې د ویشتانو د توي دولستوز سره مخامخ دی. د 2014 کال د دسمبر له 1 نیټه د هغه د وشتانو تویدا پیل شو. وروسته نایته لړاو خپل وشتانه شلاند کړل. لوی مودي وروسته د هغه وشتانو بیرته وده وکړه، خو ډیر ژر بیا تویدا پیل شو. دا ناشنا پدیده لمړی د سر د پوستکي له خارښ سره پیل شي او لږ وخت وروسته د وشتانو تویدل شدید کیږي. د ځینو کسانو وشتان بیرته وده کوي، خو د دې ستونزې دقیق علت لا هم ناڅرګند دی. د هند حکومت، متخصصان او د طبي مطالعاتو کمیټه د دې پدیدې د احتمالي لاملونو د موندلو لپاره تحقیقات پیل کړی دي. د طبي مطالعاتو د کمیټې ساينس پوهان د بوپال، چینای، پونا او ډیلی لړلو سره هغو کلیو ته تللي چې دا ستونزه پکې پیل شوې ده او د خلکو د ویشتانو، نوکانو، ویني او ادرار نمونې او همدارس د سیمه ایزو اوبو نمونې راټولې کړې دي. دا نمونه د اکولا په دولتي طبي پوهنځي کې ترڅېړنې لاندې دي. د دې طبي پوهنځي رئیس ډاکټر منکشي کجیهیا د بی بی سی هندي څنګ ته ویلي، د ویني اسموینو او د نمونو څېړنو په واضح ډول شوډل چې د دې ستونزې لامل فنګسي او فنات نه ده. دا پدیده نشي کېدای د یو مشخص ناروغي په توګه طبقه بندي کړي. څېړنې لا هم روانې دي چې د دې ستونزې اصلي دلیل وموندل شي. همدارس د هغو محصولاتو او خوراکي توکو چې په دې سیمو کې کارول کیږي او د اوبو سرچینو مطالعات روان دي. د دې طبي پوهنځي د څېړنیزې ډلې غړیو هغو کلیو ته سفر کړی چې د دې ناروغۍ له اغیزو سره مخامخ دي. ډاکټر امول گیتا چې د بولدهانا سیمې د روغتیا او عام روغتیا مسؤل دی، وایي دوی نشي کولای دا پدیده د فنګسي او فونات لامل و بولي، ځکه چې د ویشتانو دومره چټک تویدل د فنګسي او فونات لامل نه رامست کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه ورځ.
تاسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو نورې په دویمه نیمه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو. خو بیا هم یادونه کوم اوریدونکو کوم کسان چې د افغانستان په داسې لرو پرتو سیمو کې اوسیږي چې هلته فقر او بېوزلي ډېره ده، کولای شئ د خپلې سیمې انځورونه، ویډیوګانې او د بېوزله خلکو غږ موږ ته په واتساپ باندې راولېږي. زه تاسو ته د ټلیفون شمیره وایم، په دې واتساپ کولای شئ موږ ته د خپل مطالب راولېږي. 00 4 2 2 2 5 5 5. اوس هم لنډ خبرونه. د بي ساي شو کسانو نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې ژر تر ژره د افغان کډوالو جبري ستل بند کړي. د سازمان نن پر خپل ایکس باندې په خوني ټویټر لیکلی چې نړۍ له هم د افغانانو ستونزو ته پام کوي. په ورته وخت کې د ناروې د مهاجرینو د شورا مشر یان انګلند وایي له لسیزو کړکیچونو له سقوط سره مخ اقتصاد او د اقلیم له ناوړه پیښو وروسته افغانستان د هغو میلیونونو افغانانو د منلو وړ نه دی چې په ګاونډیو هیوادونو کې د اخراج له خطر سره مخامخ دي. پاکستان او ایران په تیروستیو کې افغانستان ته د افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د طالبان تر واک لاندې بختر خبری اژانس لیکلی دی چې د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لوی لار د یو ترافیکي پیښې له امله وو کسان ته مرګ شو بلاوختي. د دغه اژانس په خبره چې پیښه د مقر ولسوالۍ په لړمي سیمه کې د دوو مسافرونکو موټرو د ټکر له امله رامنځته شوې چې په پایله کې د یو ماشوم په ګډون وطن مړه پنځه نورو ټپیان شوي دي. د پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. د بلوچستان په منګوچر سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوال ترمنځ په نښته کې ولس اسکر وژل شوی او درې نور ټپیان دي. چارواکو ویلي چې پیښه پرون جمعه هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر بس برید وکړ. د چارواکو په خبره په نښته کې دوه وسلوال هم وژل شوي. د پیښې مسؤلیت د بلوچ بیلتن غوښتونکي وسلوالې ډلې منلی دي. او حماس نن شنبه درې اسرایلی يرغمل د 25 فلسطینی بندیانو په بدل کې راخوشې کړل. د حماس او اسرایلو ترمنځ د بندیانو دا څلورمه تبادله ده. دا تبادله د هغې قربان لمخې چې د روانې جنوري میاشتې له 19 شوې دی د دغې دواړو خواوو ترمنځ روان دی. حماس هغه ډله ده چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګر سازمان په توګه پیژني.
آزادی ملما
د ازادي رادیو قدر من اوریدون کو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملما په دی خبرونه کار کلی کوم. خوشاله يم چې یو زل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانه يم. په دی خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دی خبرونه کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هيله د چې تر پای را سره وسې وس هم ورزو میرمن ملال البته میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې.
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پایل به وکړو پښتنو باندې، ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پایل کې یو څه د خپل ځان پاړه وریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر اغلی ما رسمی ماموریت می کابل کی پیل کرید که زرغونه انالیست ما تست ویلی چه ما حالتا تر پای پر درست ویلید لفت مرغه هلوار زکری می نیدی کرید چه لفت مکتب که اوم خوما فرهنگی فعالیت دلو دی کنده دلی افغان و رسپان سره چنات پا اغا شهر که پیشن دلسوی سیر اوم آنو کلی چیز اغه څخه فارغ سپلم، د دولسم څخه فارغ سپلم کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما غوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم، یو فرهنګي اغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نطاقه سم ډېره علاقه مې درلودله د نطاقې سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم کورس برای دو تلویزیون که بود. آنو اوگه که اگه وقتی دبار مرغ چاچی قنداری پشتو ویل اوگو دیر چانس ندرلودی. آنو ما هم چون لحجه می چور قنداری و قندار که می دستوی ملتن ویسوی و ملتنی سبک ویلی و نوزه یوانه نیولم پا آغا. اگه که پا آغا لیست که زمانم نو چکل نمون ایلان سوله. نو بیا ما یعنی در ما یو خپل یو اغو یو جرعتو از وزارت تا ولانم ها ده اطلاعاتو کلتور وزارت تا نشمرغه چه اغا ده تحریرات و رئیس چو ده وزیر اغا ده پیجن دلم اغا ده وزیر تا ور وستلم اغا ما اغا گره ور وستلم اغا وقت ده وزیر تا تک وزیران تا تک بو دیر سخت شرایط ندلو دلم نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله ځان مې وپېژنده هغه مال وویل ته څه غواړې مال زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم د طلوعي افغان د ورځپاڼې نو دی هغه ویله ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي وزیر ما څخه پوښتنه وکړله ما له وویل نه غواړم ویل ته هېواد کې کار څه کوې زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالې او د پروډوسرې په هغه باندې په صفت باندې ویل ته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه د تحریرات و رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا و نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله ما درخواستي ولیکله بېرته مې راوړه وزیر ته هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم ته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورغه چې هغه یې لاسلیک کې بېرته یې ماته راوړه ما ویل ښه دی نو ما هغه واخیستله هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربیلن صاحب و عبدالمجید سربیلن نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم زما د وړاندې د لطیف ناظمي سره لطیف ناظمي د راډیو رئیس و له هغه سره سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي په خپلو دایرو کې در سره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول دا رئیس اداري ته ورغله زه رئیس اداري ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریزه ما ته راکړه زه دا اوس زما وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپل وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تایس والا او یو با افته که زفرادوی که مقرر هستم در رادیو پا سیاسی او اجتماعی اداره که در پروڈیسر در مرسیالی پا هستم
دیر خواه
دلتا فرادوی که بیاز ما در کندهار سخه چیز رانم در طولی افغان در رسمانی سخه حالتی چیز ما فرهنگی فعالیت طولو دیل در فرادوی تلویزیون که زما فعالیت در دا وقت سخه پاید
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مدراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی
دا زما شخصي هغه و انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څنګه اغه لوري ته یو اغه لري یعنی مایلی هغه لوري ته. نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله، د شعر و شاعري سره مې درلوده، د کیسې لیکنې سره مې درلوده، د خطاطۍ سره مې درلوده، د انځورګرۍ سره مې درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای، نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای. نو ما خپله علاقه وه، نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستل خلک وه، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان، اوس ګرچې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده فکر کوم، هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې، دا تلی افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره شوم، د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو د چې دا هغه د اخبار داسې راغه کې ما ژغ باندې وکړي آیات الله نومېدي. ما لور وره زه یو هغه در کومه د تلی افغان ادارې ته یوسه، زه یو شعر در کوم. هغه ول ښه دي، هغه ته مې ورکړي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په تلی افغان کې هغه سوي و، چاپ سوي و، که څه هم چې یو څه لاسپی پکښې کېوالی و، تابان هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست. هغه ما پروسته نام ورکړی و، په خپل نوم یې نه ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د تلی افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم. یعنی هغه زه تشویق کړم، هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم، زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کې چې زه څونه خوښوم، څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور، مشر ورور، اوس م کندهار کې دی، خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه، مثلا د ماکسیم ګورکي و، د تولستوی و، د ایرانی هغه لیکوالانو، د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا تلی افغان ته ژباړله. بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچني وم، زما نور خوندې وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده. نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لورې ته. نو ما بیا زما بله خور وه، اوس هغه سوې ده، کریمه رسولي ارواشا ده، هغه تر ما یو کال مشره وه. ما هغې ته ښکاره کوي، مالدار دي، ما شعر ولیکي، اخبار ته مې واستوي، دا دې چاپ شو، هغه ول دا به زه هم ولیکمه. نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوي، بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و، هغه دا اوس کې په روزشکالي یو کتاب چاپ شو، دته د سیاست توازن. نو هغه را سره ګډ شو، هغه ورور هم را سره ګډ شو، خو بیا وروسته هغه ورور پریشه وله. او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کې هغه سوله وفات سوله، او زه یوازې پاتې سولم. نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال، په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو، خو اوس تاسو د خپل کورنۍ پاکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول، د کتابونو مینهوال و، د لوستلو مینهوال هلته ول. نو که دلته اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خلید دی و بخشي هغه یو هغه سره یو په ځواني کې ماموریت کړی و. کو ماموریت یو داس ماموریت نو چې ادبي فرسین کې و نو بیا وروسته هغه سودا کاری کوله تجارت یې کاوه دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادراتو دا یې درلودله. او هغه د مطالعې د از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و دینی علم هم زیات درلودی او دا عصري علم هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعه نه ولیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعه نه ولیدلی. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی د کابل څخه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتلی. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و چې یعنی اشتراکي ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر څه مطالعه کوله زما پلار. زه چې د پلار سره کښېناستله ما د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېناستي د هغه سره پلم دنې کې کښېناستلم. مثلا چې جمعه به و ده په کتاب مطالعه کوه زه مې تشوکېدلم. ما مې یو کتاب راخستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بلاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه څه شي د څه وړتیا لرم او څه کولی شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود وي یا د کتابونو سره علاقه موجود وي هغه د هغه کور هغه چینیان چې دی چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا اغم دغه دغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې څه ولیکي. نو نو په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره د ځوانانو لپاره.
برته براو ګرځو مېرمن ملال د شعر برخه ته د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوي یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څه خسته دی؟
شعر یو احساس دی
یو
احساس څخه وزیږي. مثلا لومړی خو احساس دی بیا خیال دی بیا خیال ستا تخیل دی بیا خیال تفخی جی بیا نو عاطفه دا احساس دی او یو حادثه دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دا ننه پیشی جی یو چه پیشی جی ستا دا ننه یا دا باندی یا تو وینه نو اغا پا تا بانی تاثیر کهی استفا او تی په پیسه سره باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او تاثیر ژوند
که ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې مال وستې دي او لیدونکو هم لوستې دي نو شرایط سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایط او پر حالات او برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي. نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوخ کې د شرایط او حالات او تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایط او حالات او هغه چې دي هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې بیا تا هغه کوي هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وګوري ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس نو دا زما نظر دی. خدای دې کې چې په چا باندې بد ونه لګېږي، په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه هغه کې بندې، هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو د پاره، د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي، خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، ویې لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي، خو زه یې بیا لیکم هم نه. زما پام ورته واوړي، ډېر داسې موضوعات دي، زه خپل دا ذهن کې هغه کوم، اړوم یې، تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډیر ښه میرمن ملال، د افغانستان په وسینی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعری څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شیرونه خصوصا پښتو شاعری کومې خوا ته روانه ده؟ د خزینه او احساسات لکه پخوا به په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسني عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم، تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوی او دوی هغه کوي، مراتې ورته پام شوی دي. ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې. زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال، څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری خزینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه یو ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند پاتشینو دوی لخپل شعر او شاعرین لری کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړ جوړ ډیر لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړي دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو ترخو سره تاسو شعر خپل شعری احساس خپل ساتلې دي د دې راس په څکی ده. شعر
یو داسې اغلری دا د کور مسولیت دی، دا ډیر درن مسولیت دی. دا یو ځین چې مثلا دی په غرض دا اوس تشبیته تیره ما د کور کار کوم، په داسې حال کې چې ناری نه چې هغه سي تقاوس یا قرار د کور په کونج کې شي ما پلار خدای وبخښي لکه ما پلار یو ځین منځ او دفتې او راځي مطالعه کوي، نو ما پلار خو لیکل نه کول مقصد هغه مطالعه کوله او شیزی دیر اغلری شده تر قبر پوری نتقاوت کیجه اغا کار کهی شیزی واقعا دیر اغلری خوشیر درسی یو اغا دی لکه اغا ما ای پلاسی بجی تینگی ولی کجیری لرده سخوش خویه دیدی یعنی دا زخپل اخپل او گوره کتوک ما تا فکر که یو ایده تجربه لری اغلری زده دوست اوز چی یو میشتی دوی میشتی شیر از خپاته سی نه دبسیو نگرده ما سوونه ګرځم په شپ هغه راځه خولاسي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او توند سره راځي د لاس څخه یو شویر نو شیر تاسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي توجه غواړي سیده هغه دا احمد مهم دی الهام دی که احمد دی دا ډیر مهم دی خو ته به په شیر په څه به توم ورځي په دې حساب باندې مثلا اوری با شیر با اوری که تا وقت نلره چه ویلی که تو با شیر اوری وز خودیر وسائل دی مثلا اگه دی یوتیوب دی مثلا پا هر چکی یوتیوگانی ستا پا یوتیوب کستا پا دا هر اگه چه و گوری فیسبوک واتساپ هر شی چی یوتیوگانی پا شکرازی نو شیر سره واری اوز مثلا زر کور که اخته ما اشبه پخلی کوم اشبه سانک زی ویدیو زن تلگو ما ده اردو شایرانو مثلا مستقیم ولالی شیر وی یا پا شیر بانی خبری نو دوی چی ما پا نظر بانی چی دوی چی کار هم که ده کچنیانو مسئولیتی پا غاری بلی بلی بیخی دی پا هم دی نزنی آره یعنی فکر که دی دا ونیسی چیز باید دولی کمیو سنه نو اغا شیر بی اخفل ورطراتی هم دا نپریشتی ما نه پریشی ندی شیر نو قدر خطر بندی اقا ما شیر شدی همیشه از ما سره را سره پاس بویدی او یو شاید ما یوازی تو با ام دادی اقا و این دایسی چیز یوازی و ما پجوان که یو خو اقا یوازی تو بیار انسان اخبر بنانه یوازی دی او یو داغه فیزیکی یوازی تو بی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خوب بل سکونه یې چې یا خبرې ورسره وکم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي اوبه څه شي څه کوي څه کوي نو
من ملال د خبرونه وروستي شی بی دی کدا شوریدون کی و غواړي پدې پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس
زه دا تقریبا
لاس
کال خپل پرست وایي ولاس کال دی په بستانیه کې شون کوم ویلسکی او رسمی اغنال رما اخیری زمان اخیری معمولیت چه بود پیشور اغنی که بود افغانستان پا کنسلگری که فرنگی حتا شما اغنی ورسته معمولیت تو چه پا دوازاره دوازاره دیل لسم که رسته دکال رسته شی بود پوری اغنی معمولیت ما اغنی تاقیب که نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت می نوی کری زما په نظر باندې دا شعر می لیکلی دی او کنور سی لیکل می کلی دی
ډیره زیاته مننه مېرمن ملال چې خبرونه کې مرسته راګړې
له کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه می خبرې کړې تاسو ته
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نام مننه